مخام اوه بجه شوی زموږ غږ له آزادی راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر اتو بجو د آزادی راډیو په دې او سات خبرونه کې دا زما حق دی پروگرام خبریږي. د خبرونه کوربنه و حسین احمدزی وی. خو له هغه مخکې پام کړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان وایي اسلام آباد د خپلو ستونزو حل لارې په خپل هیواد کې دننه ولټوي. حمدالله فطرت په هغه ویډیوي پیغام کې چې نن د طالبانو تر ادارې لاندې ملي راډیو تلویزیون خپور کړ، دا څرګندونې وکړې. له دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي و چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو لپاره کار اخیستل کېږي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسه سیف د چلډرن وایي د ژمي د پروګرام په چوکاټ کې غواړي په افغانستان کې د روغتیا، تغذیې او نقدي مرستو له لارې د 3000 کورنیو لاسنیوی وکړي. د طالبانو حکومت د هند په ممبئی ښار کې د افغاني پاسپورټونو د ویش د پیل خبر ورکوي. ملي راډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي نن خبر ورکړ چې په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسلګری ویلي په هند کې استوګن افغانانو ته د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شوې ده. د سوریې یو څارونکی بنسټ وایي د پلازمینې دمشق په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې پر یو اړوند اپارټمان د اسرائیلو په پرونۍ هوایي حمله کې اووه کسان وژل شوي دي. متحد ایالاتونه د ایران له ملاتړ برخمنه ډله حزب الله یو تروریستي سازمان بولي. د سوریې د بشري حقونو د څار د سازمان مشر ویلي دي چې په دې برید کې د اوو کسانو د وژل کېدو تر څنګ څوارلس نور کسان ټپیان شوي دي. د سعودي عربستان لوی درستیز فیاض بن حمید الرویلي پرون تهران ته د ناڅاپي سفر په ترڅ کې له خپل ایراني سیال محمد بکری سره وکتل. د ایرنا خبري اژانس راپور له مخې دوی د دفاعي ډیپلوماسۍ او د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه.
سلامونه، وخت مو بخیر. د ازادي رادیو اونیز خبرونه دازما حق دی ته خرقلاس از اوسه احمدی مو تخنیکی جره سره زموږ همکار منصوري مختوري. ملګری ملتونه افغانستان کې دوی د مور او د ماشوم د مرینې د کچې د لوړېدو په اړه باندې خپل اندېښنې شریکه کړې ده. ویل دي چې پر 200 کې و مور د ماشوم د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق په افغانستان کې د میندو د مرینې د کچې پر لوړوالي د اندېښنې په څرګندولو سره ویل دي چې په دغې باد کې په هر 200 کې یوه مور د امیندوارۍ او ماشوم د زیږون پر مهال د مخنیوي د ناروغیو د وړ له امله خپل ژوند له لاسه وري. دغې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان کمزوري روغتیايي سیستم په ځانګړي ډول د دغې باد په کلیوالو سیمو کې د خلکو د لاسرسي محدودیت ته په اشاره ټینګار کړی چې دغه شرایط میندې او نوي زیږیدلي ماشومان له شدیدو خطرو سره مخامخ کوي. افغانستان کې هر 200 کې یو مور ژوند له لاسه ورکول دي. دغه مړینه دا چې څومره لوی فیصدي ښکاره کولی شي، تر څنګ څومره د میندو او ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کولی شي، او دا چې څنګه ممکن کېدلی شي د امیندوارۍ په وخت کې دوی ته سم او صحي خدمات ترسره شي او د خدمات د دوی لپاره په کافي اندازه موجود وي. پر همدې موضوع باندې نن په خپل خبرونه کې وغږیږو، او تاسو هم کولی شي چې په خبرونه کې موږ سره برخه واخلي او د نننۍ موضوع په اړه باندې موږ سره خپل پوښتنې او اندېښنې شریکې کړئ. دا چې په افغانستان کې په هر 200 کې مور خپل ژوند له لاسه ورکوي، دا خورا لوی فیصدي ښکاره کوي. تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې ونډه واخلئ او د روغتیا او ترڅنګ هغه برخې چې په افغانستان کې میرمن ورته ډیر زیات لاسرسی نه لري یا معلومات په کافي اندازه نه لري، دا چې د امیندوارۍ په وخت کې دوی څنګه کولی شي چې خپل روغتیا ته، خپل صحت ته متوجه شي، یا وشي کولی چې په دغه دوره کې هغه لارې چارې تعقیب کړي چې ډاکټرانې دوی ته توصیه کوي، دغه پر اساس باندې خپل دغه دوره تر سره کړي تر څو عام دوی ماشوم او دوی خپل ژوند په امان کې پاتې شي. له میرمن څخه مې تقاضا ده چې دوی په خبرونه کې به ونډه واخلي تر څو دغه موضوع چې دوی ته ځانګړی شوی ده دوی هم شي کولای چې دغه خبرونه له لارې په هوای لاسته راوړي او کوم موضوعات یا کوم پوښتنې چې دوی په ذهن کې نه حل شوي پاتې شوي دغه خبرونه او دغه پوښتنو له لارې خپل دغه معزلیت یا دغه ستونزو ته چې تر اوسه پورته ممکن د حل لار نه وي پیدا شوي ځواب پیدا کړي. نننۍ موضوع کې به راسره زموږ قدرمنې میلمنې بحث ولري چې هری بابای د نسه ولادي برخ متخصصه اغلی ډاکټره محبوبه افغان له لندن څخه او تر څنګ له سرلیا څخه راسره د نسه ولادي برخ متخصصه اغلی ډاکټر یاسمین امین او تر څنګ دا چې بیا اوس په افغانستان کې د کورنیو ژوند یا د کورنیو مسؤلیتونه د امیندوار ښځو په تړاو باندې څه کېدلی شي پر دې موضوع به راسره قدرمن اغلی اوګیا میل د ښځو حقوقو فعاله خبرې وکړي. تاسو هم کولی شئ لکه څنګه چې وړاندې مو ویل په خبرونه کې موږ سره برخه واخلئ. زموږ د واتساپ شمیره ده 3 او 2 دغه شمیرې له لارې موږ سره اړیکه ونیسئ خپلې پوښتنې خپل نظریات او کوم هغه مسایل چې ستاسو لپاره ستونزمن ښکاري چې په دغه دوره کې څنګه ممکن کېدلی شي چې میرمنې خپل روټین شکل باندې سیستم برابر کړي پر همدغه موضوع خپلې پوښتنې موږ سره شریکې کړي. اوس هم ورځو خپلو درنو میلمنو ته چې بحث سره پیل کړو تر څو پر دې باندې وپیږو چې په افغانستان کې امیندواري څه ډول دوره ده او دغه په مجموع کې ښځې څنګه ممکن کېدلی شي چې له دغې دورې څخه د په ډېرې صحیح او پخه شکل باندې ووځي. په خپرونه کې به راسره وصل وي اغلې ډاکټر محبوبه افغان. سلامونه اغلې افغان، وخت په خیر. کراته وایي چې په امیندواري څه ډول دوره ده؟
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه او نیکه هیلې ټولو هیوادوالو ته، مخصوصا هغه مندو ته چې د مندواري یا زیږون پروسې نه تیری چې هغو ته وړاندې کوم. مور هغه څوک ده چې د بل هر چا ځای نیولی شي، خو هیڅوک د هغې ځای نشي نیولی. زموږ مندې د مینډواري او د زیږون سره تړلي داسې لاملونو له کبله مري چې د مخنیوي وړ دي. نو که تاسو ماته یو دوه دقیقې راکې، زه یو څو شمیرې وړاندې کوم. سه مخکې تاسو دې ته اشاره وکړه سه په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه ډېره لوړه ده نسبت سه کله پرتله کوو له نورو هیوادونو سره. او په 2000 کې تقریبا په 2000 میلادي کال کې تقریبا 1600 ښځې په هر 1000 میندو کې د زیږون په وخت کې خپل ژوند له لاسه ورکولو، او دا شمېره په پرمختللو هیوادونو کې تقریبا 10 تر 15 پورې ده. نو په دې برخه کې بیا نو ملګرو ملتونو د اتو یعنی زریز ملینیم پرمختیایي اهدافونه را وړاندې کړل، او په د روغتیا نړیوال سازمان د پاملرنې ته یا د ملګرو ملتو د وړاندیز ته هرکلی وایو. او په نتیجه کې د افغانستان په ګډون په نورو هیوادونو کې هم د مور د مړینې کچه ته د پام وړ کمی پکې راغی، خدا هم بیا هم له نورو هیوادونو سره پرتلې وړ نه ده. دا په 2013 میلادي کال کې دا کچه په افغانستان کې 400 تر ټیټه شوه، خو بیا په 2000 شلم کې سه دومه د روغتیا نړیوال سازمان بیا بل شمیره نه کړې وه، احصایه اخیستې وه. په دې کې ویلي وو چې په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه بیا هم 640 په 10000 کې ده. نو سه کله دوی دا د ماشومانو د زیږیدونو شمیرې ورکړې، نو په افغانستان کې په 15 میلیونه نفوس کې تقریبا 1.2 میلیون ماشومان زیږي هر کال. یعنی نو د دې مطلب دا دی چې 1 میلیون نه زیاتې ښځې زیږون پروسې نه تیریږي. نو دا شمیره راځي عین 6200 ته، یا 6500 میندې په کال کې میندې ژوند له لاسه ورکوي. البته دا شمیرې د دولتي او خصوصي روغتونونو د راپورونو څخه لاسته راوړل شوي دي. کېدای شي اصلي شمیرې د دې نه نورې هم اوچتې وي. نو د دې تاسو بله پوښتنه دا وه چې د دې ولې په افغانستان کې دی هغه د مندو د مړینه کچه لوړه ده.
بله 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 ډاکټر صاحب، اوس پوښتنه هم دغه فیصدي څومره لوړه ښودل شوې ده؟
فیصدی خو د 2000 میلادي کال کې چې کومه احصایه اخیستل شوې وه، په دې کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې په هر 1000 مندو کې چې زیږون له پروسې نه تیریږي یا میندوار ښځې، 640 خپل ځوان له لاسه ورکوي. چې دا په 1,000,000 کې راځي 620. نو دا ډیر لوی، یعنی تاسو مخکې اشاره وکړه چې تقریبا په هر 2 ساعته کې یو ښځه خپل ځوان له لاسه ورکوي. کېدای شي دا د دې نه هم لوړ وي، ځکه چې دا راپورونه یوازې له دولتي او خصوصي روغتونونو نه لاسته راغلی ده. داسې په کلیو بانډو کې چې چیرې هیڅ روغتیایي خدمات موجود نه دي، هلته څومره ښځې خپل ځوان له لاسه ورکوي، دا شمېرې تر موږ لاسرسی نه لرو. او دا ولې په افغانستان کې د مندو د مړینې کچه لوړه ده؟ په دې کې تر ټولو مهمه دا ده چې د ښځینه ډاکترانو د قابلو او نورو روغتیایي کارکوونکو کمښت ده. تنها د کارکوونکو کمښت نه ده، د تکړه او روزل شوي مسلکي یا فني کارکوونکو کمښت ډېر زیات ده او روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی ده. زموږ میندې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او وسایل د دوی لپاره محدود دي، مالي مرستې ډېرې نیمګړې دي. یعنی په روغتیا کې یا مخصوصا د ښځو په برخه کې هغه روغتیایي پانګه ډېره محدوده ده، ډېره کمه ده. امنیتي خنډونه هم شته، سامان آلات او اسانتیاوې ډېرې نیمګړې دي او درمل ډېر د ټیټ کیفیت درمل مندو ته په لاسرسی لري ورته، او تشخیصي وسایل ډېر کم دي. چې دوی ځینې ناروغتیاوې په وخت باندې تشخیص شي او بیا او هغه چې د چا روغتیا له ګواښ سره مخامخ هغه په نښه شي. د تکړه او روزل شوي مسلکي کارکوونکو کمی ما یادونه وکړه. او د خدماتو د وړاندې کوونکو بې مسؤلیتي هم ده او له احتسابه ډډه کول دي. د دولتي او خصوصي سکتور په منځ کې هماهنګي هم نشته یا تماس ډېر کم ده. او بل د خلکو یا د ولس په سیستم او چارواکو باندې بې باوري ده. دا ټوله هغه لاملونه دي چې د ښځو یا د مندو مړینې کچه په افغانستان کې لوړه ده نسبت نورو د پرمختګ په حال کې هیوادونه یا وروسته پاتې هیوادونه.
مننه کوم. اوس هم فرضو د خبرونه په دې برخه کې را سره د نسای ولادي برخه متخصصه غلی ډاکټر صاحب یاسمین امین هم وصله شوې ده. غلی امین، له تاسو به پوښتو چې په افغانستان کې عوامل څه دي چې هلته میندې له هم د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي؟
تشکر. خپل احترامات تاسو کډم له ګډونکو ته او تاسو ته او محترمه ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. د افغانستان مېرمنې متاسفانه په دې بدبختۍ سره ډېر زیاتره په ولادت کې د ماینډ نسي. د دې خاص وجه دا دی چې اول خو موږ خپل دا وکړو چې موږ افغانستان یو پیخي یو غریب مملکت دی. په هغه کې موږ هغه او اسایشونه نه لرو چې یو مېرمن ته یا مور ته نور د نړۍ کې هغې ته آماده نه. دویم هم موږ وګورو، دویم زموږ اقتصادي ډېر زیات کمزوري، زیاتره زموږ خلک ډېر په غربت کې ژوند سره وړي. دغه هم وجه کېدای شي. او دریم ماحولیاتي تاثیرات دي چې د افغانستان کې تقریبا د 40 کال نه 50 کال نه جنګ روان دي. نو دغه وجه درې ماحولیاتي وجه دي چې د افغانستان په مېرمنو باندې اغېزه کوي. د طبي لحاظ نه به دا موږ په دوو برخو کې به تقسیم کړو. یو برخه به دا وي چې کله چې مېرمن ولادت کوي او کله چې مور د ولادت نه پس دغه مشکلات سره کې په افغانستان کې کتا څو غوري په ار دوه ساته کې یو مېرمن ژوند لاسه ورکوي. تقریبا مختلفو پروژې په افغانستان کې کارونه کوي، مختلف دی ډاټا بیس جوړته وي ورکړي، لیکن هغه دی هوایی ډاټا بیس ورکړي. لکه دې کوم خاص د سي دغه نه دی که تحقیقات نکلي مونږ زیاتره په افغانستان کې دومره وسایل نه لرو چې هغه ډاټا بیس دی چې یا یونیسیار یا کوم یونیپی دی چې دغه کلي دي دغه د افغانستان د میرمنو د مړینې سره مطابقت نه کوي. د افغانستان میرمنې تقریبا شپږ سوه اته دېرش په یو لکه میرمنې کې د کال کې د مېل نه ځي. که تاسو وګورئ په امریکا کې په یو کال کې تقریبا نولس میرمنې په ولادت کې لکه د مېل نه ځي. نو دا د افغانستان د میرمنو ډېره غټه بدبختي ده. دې لپاره به زه خاص دا ویم چې د افغانانو میرمنې چې دي دی ته هغه طبي وسایل نه دي نه ورته تعلیم کمبود ډېر زیات دی ځکه چې زمونږ میرمنې متاسفانه ډېر تعلیمات نه لري او هغه مهمو جزئیاتو نه چې کوم دی ته طبي سهولتونه باید فراهم هغې ته دی آسایش نه ورته دسترس نه لري خصوصا په کلو او په لرو ځایونو کې او کوم چې خصوصي شفخانه دی هغه ډېر زیات پیسې د میرمنو له اخلي هغې ته نشي ورتللی. دویم دا دی چې که مونږ طبي آلات نه لرو مونږ کوم خاص د دې لپاره د افغانستان حکومت وزارتامه کوم صحیح دریځ نه دی معلوم کړی چې باید دې ځای ته میرمنې یعنې کار ورته ډېر زیات کم شوی د افغانانو میرمنو ته د ولادت پوسه کې او د افغانانو د میرمنو غټ سبب چې دی په ولادت کې هغه به مونږ ویو چې پوسټ پارټم هیمرج کله چې یو مور ولادت وکړي بیا د هغې نه پس ډېر زیات خونریزي پیدا کړي. او افغانستان کې متاسفانه زیاتره میرمنې په کوم رقم بوډي د وینې اخته وي چې هغې ته دغه د وینې ګروپ نه معلوم ورته هم. او دویم غټ مشکل دا چې زیاتره میرمنې په کورونو کې ولادت کوي چې هغې کې زیاتره هغې ته التهاب چې ورته مونږ انفیکشن کېږي نو دغه هم د میرمنو د مړینې سبب ډېر زیات کوي. او دریم خاص وجه دا چې هغې تلویزیوني معاینې ته دسترس نه لري دغه افغانانې میرمنې متاسفانه چې هغې ته معلوم شي چې ماشوم په کوم حالت کې. غټه وجه د افغانانو د میرمنو د مرګ سبب دا دی چې دوی په ډېر کم عمرې کې واده کوي ځکه چې په دیارلس څوارلس کلنۍ کې دوی واده وکړي نو په هغه وخت کې هغه جنۍ بلوغت ته نه رسي. دا ډېر زیات غټ عوامل دي چې میرمنې په مرګ د باندې ځي.
بله مې ډاکټر صاحب وړاندې تاسو په خپل خبرو کې ویلي چې کله چې ماشوم د دوی پیدا شي له ولادت نه وروسته دوی لپاره خدمات په کچه باندې نیوي څنګه ممکن کېدل چې کله چې دوی ماشوم پیدا شي د خیر روغتیا لپاره یاده چې دوی روغتیا ولري له ولادت وروسته کوم کارونه باید ترسره شي هغه په کور کې دوی ورځي په خپل پرختون کې ویدي کوم مرحله دي کوم لارې چارې دي چې هغوی کولی شي چې له ولادت وروسته د غمور په شکل باندې د دوی روغتیا برخه ته توجه شي او په شکل باندې دوی لپاره کار وشي چې د وی مور لپاره اړتیا ده.
اول خو به موږ زیاتره که تاسو وګورئ اوسې جانې په افغانستان کې ډېر ولادتونه په کورونو منځ په کور کې کېږي نو د دغه وجوهات دا دي چې کله چې دایګانې یو ولادت ته مور ته ورځي باید کله چې ولاده شي باید هغه ځای پاکي باید لاسونه پاکي او دیم کله چې ماشوم وشي هغه ماشوم باید مور هغه امبلیکل کورډ چې ورته وي هغه باید ډېرې پاکې قیچي باندې پاکه شي او خصوصا د دې لپاره د اول به د کورنۍ دغه تدابیر هم به باغې نه پس صحیح تدابیر ویم نو هغه زیاتره خواښیانې یا کوم دایګانې چې په کورونو کې کوشش دی وکړي چې هغه میرمن ته دی آرام ورکړي هغه نور ماشومانو ته دې ته صحیح غذا ورکړي نو دغه زیاتره باید د خپل نظافت ډېر زیات خیال وساتي او که کومه مور چې ډېر خونریزي کوي دی زیاتره افغانستان کې دا ده چې څلوېښت ورځې باید لمبل باید ونیشي دا یو ډېره فرسوده دغه ده باید دی چې څنګه ولادت وکړي باید دی پاک خپل جسم وینځي او هم د ماشوم پاک وینځي او هم دغه د نظافت ډېر زیات خیال وساتي او کوشش کوي وکړي چې مونږ چې ټمپون زده وي پرز زده وي هغه زیاتره خلک چې ټوټې استعمالوي هغه باید زر تر زره دی بدلې کې ځکه چې دا غینه هم د مرګ سبب کېدای شي. اوس په طبي لحاظ سره چې راشي چې هغه میرمن چې کله شفخانه ته یا زی الترجو کوي نو زیاتره شفخانو کې دغه حالات چې دی د ماشوم یا د میرمن لپاره استعمال کوي دا سرلایز نه زیاتره د ډسکشن اچي نو کوشش وکړي چې دا ولادت کې میرمن ته باید د صدمه ورنه کې چې دا غي یو کمزې زخمی شي او هم کله چې دی د کون د شفخانه لپاره شي باید ته اړیو ډاکټر دا باید مور ته وایي چې باید تقریبا د سولې خروز پس یا شپږ هفته پس باید خپل چیک اپ تراشي چې موږ سامه نه وکړو. لیکن متاسفه افغانستان کې چې کوم شخصي شفخانی دي یا کوم شخصي کلینیکونه دي هغه بس بغیر ضروري معاینات ورکوي او هم نه د مور او نه د ماشوم د صحت خیال ساتي.
بله مننه. په خبرونه کې را سره د خځو حقوقو فعال غلې او ګامل هم وصله ده. نو دوی څه خبر کورنی اړخه بحث ولرو چې په کورونو کې د امیندوارو خځو وضعیت څنګه وي، د کورنۍ چلند رویت دوی سره په دغه نه همیاشنی دوره کې څومره مهم کېدلی شي. اغلې عمل تاسو خره خلاص مکراته وی چې کورنۍ چلند امیندوار خځو سره څومره مهم ده چې یو ښه چلند دوی سره وشي.
مننه کوم لمړی تاسو سلامونه قدر منو ملمنو ته او ریدون کته. کورنۍ چاپریال چې راحت وي او برخوردونه سالم وي، زه فکر کوم چې د امیدوارې میرمنې لپاره بیخي زیات اړین دی، بیخي زیات ضرورت دی، ځکه چې دغه په ذهني لحاظ چې هغه کورنۍ کې تاوتریخوالی وي او برخوردونه ناسالم وي، د ده په روح روان باندې، د ده په صحت باندې، د ده په ماشوم باندې فوق العاده منفی تاثیر کوي. او دغه ناوړه اغیزې بیا کله چې دغه ماشوم پیدا کیږي، یعنی روانشناسان وایي چې دغه برخوردونه بیا کله چې ماشوم پیدا کیږي د ذهني لحاظ هغه سالم نه وي. نو په کار ده چې د امیدوارې ښځې په وړاندې باید هغه برخوردونه، باید هغه چلند باید ډیر سالم وي. اما متاسفانه زموږ په افغاني ټولنه کې دغه برخوردونه کله چې دوی ناوی راوړي، هغه غلط ناوړه دودونه چې رواج دي، هغه ټول انتقام، هغه ټول هغه زشت رویه، هغه ناوړه، هغه غلط، هغه انتقام او هغه پیغور ورکول او هغه چاري، هغه نو لکه یو دښمن چې راولي، فقط کوشش کوي چې تر کوم دې ته ماته ورکړي، دې سره غلط چلند وکړي او د دې ذهن نارام کړي. دغه امیدواري دوره خو اوږده دوره ده او ډیر وخت نیسي. په دې وخت کې ډیر کم ښځې دي چې هغه فضا ورته داسې مساعد وي چې دا په خپل کې خوشاله وي، ځکه دغه حالت چې ورته راځي دا خو یعنی غیر عادي ده. دا یو څوک چې حامل نیسي تر هغو چې ورو ورو هغه کیږي، مور دپاره ډیر سخته ده، یو درون بار ده چې دای ځان سره حامل کوي تر هغو چې د زیږون وخت ورسیږي. یعنی په خپل هغه زایمان، هغه زیږون چې دی، هغه څومره سخته ده. دا په ذهني لحاظ په خپل ذهن کې اول کله چې دغه حالت نږدې کېږي څومره ډار لري، دا به څنګه کېږي، یا زه به ژوندی پاتې کېږم که نه پاتې کېږم، دا حالت ورسره وي. او هغه بیا هغې سره هم چې کله په کور کې دا نارامتیا وي، او په افغاني ټولنه کې خو دغه اقتصادي چارې چې یعنی ډېر زیات مصیبتونه زیږولي دي او زیږي، او په د ټولو نه بیا په یو میرمنه چې هغه امیدواره ده، هغه حمل لري، هغه باندې دغه چارې ډېر زیات ناوړه فشار راوړي. او سره له دې چې یو فشار خو په نورمال حالت تبان چې فشار ور باندې راځي چې دا یو ماشوم لویږي او وزن ورسره زیاتیږي، او بل دا روحن چې ناوړه برخوردونه ورسره کیږي، د دې هغه حالت بالکل خرابوي. حتی شاید ماشوم له منځه لاړ شي چې دونه د خپل ځان باندې فشار راوستي، هغه به غلط رویه چې د دې په وړاندې کیږي. نو هیله من یم چې زیاتره خلک، زیاتره افغانان ډېر کوشش وکړي چې هغه حالتونه چې د دې باعث ګرځي چې یو امیدوار مور ناراحته کی او په ذهني لحاظ وځپي، دې نه باید ډډه وشي کورنۍ کې.
همدغه کړنه لا هم څومره دوام لري سره له دې چې نړۍ د پرمختګ په حال کې ده، په نور نړۍ کې خدمات خورا ډېر ښه وړاندې کېږي، امیدوار مینځ بیا د چلند په برخه کې. ولې زموږ ستاسو خلک لا هم څومره په همدغه دود کې پاتې شوي دي چې یو امیدواره ښځه درک کولی نه شي، یا هغه خدمات یا هغه زمینه چې ورته برابره شي په دغه دوره کې لا هم نشته ده؟
متاسفانه یو خو زمون اکثر خدي یو زیاتره نالوست دی او په خپل هم نه پویږي چې دغه فشارونه او دغه څومره دی ته ماشوم د پاره زیانور دی او څونه زر زیانمن کولی شي. بل پوهاوی کم دی په دغه هیواد کې، باید زیاتره د رسنیو د لارې دغه د روغتیا وزارت د خوانه هغه مؤسسات چې په دې برخه کې کار کوي باید دغه پوهاوی باید لری پرتو سیمو ته ورسیږي، کلیو باندو ته، هلته چې هغه سیمو کې اصلا اوس هم هغه غلط دودونه او رواجونه دي چې ښځې میرمنې جینکۍ د مکتبونو نه پاتې او هغه نه پوهیږي چې په دې دوره کې څه وکړي، او روغتیایي خدمات ته لاسرسی هم د هغوی ډېر کم دی او ناممکنه ده. په ځینې حالاتو کې هغوی څنګه چې ډاکټر صاحبانو وویل چې زیاتره هغوی په کورونو کې زیږون صورت مومي، او په هغه صورت کې یو خو نظافت دی او بل نور، یعنی که یو میرمنه خطر نوازي تاسو باور وکړئ چې دا تلفات ټول د دې وجه وي چې نه ډاکټر وي، نه امکانات وي، نه دوا وي، نه درمل وي، نه یو متخصص وي چې زری ورته بوزي. یعنی دا خپل هم بلا ستونزې دي چې هغه افغان میرمنو ته مواجه دي، او دوی د زیږون په وخت کې ډېر زیات تلفات لري نسبت به هغه هیوادونو کې چې هلته خدمات شته. هلته هر لحظه تر زیږونه پورې، د بعد د زیږونه پورې څومره عالي امکانات دي، او د ښځو تلف د له منځه وړلو خطر هم کم دی. مګر متاسفانه افغانستان کې باید مخنیوی وشي، ځکه دا د مخنیوي وړ دی که دلته د هغه خطرونه چې مور ورته مواجه ده او د هغه نه باید مخنیوی وشي. امکانات شته که وغواړي او که پوه شي او دا کار دی وکړي.
مننه، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو بیا هم درګرځم چې پر دې موضوع باندې وغږیږو. اغلی افغان چې په افغانستان کې د امیندوارۍ په دوره کې که صحیح خدمات مور ته وړاندې شي، د بیا څومره د ماشوم پر ژوند باندې اغېز کوي، او سالم ماشوم هغه نړۍ ته راوستلی شي، ټولنې ته سالم ماشوم وړاندې کولی شي، دا څومره اغېز لري که مور خطا اغېزې شي، که مور ته ښه زمینه برابر شي، هغه به یو سالم ماشوم دنیا ته راوړي؟
بله، ډیره مننه. ستاسو خبره بالکل سمه ده که د میندواری په وخت کې اصلا څلور مرحلې دي د مور په ژوند کې، سه مرسته ډیره د مور روغتیا ته او هم د ماشوم روغتیا ته باندې اغیزه کوي یا مثبت اغیزه کولی شي. سه د میندواری نه مخکې ده، او بیا میندواری په وخت کې ده، او بیا زیږون په وخت کې، او زیږون نه وروسته اونۍ یو کې. نو میندواری په وخت کې نو سه څومره د مور روغتیا شوي، اما ور په ماشوم باندې مستقیم مثبت اغیزه کوي. که دا روغتیا فزیکی روغتیایی جسمانی او یا که دماغی لکه مخکې سه اوګی اغلی اوګی یادواری کړه، دا ډیره مهمه ده. په د روغتیایی برخه کې چې زه ووایم تر ټولو مهمه، لکه مخکې سه ډاکټر صاحب یاسمین هم په دې برخه کې یادونه وکړه، سه زموږ د ښځو یا د مندو د مړینې یو روغتیایی لامل د وینې له لاسه ورکول دی یا د وینې کموالی ده په وجود کې. نو دا باید د میندواری په دوران کې دا یا د خوراک له لارې یا د دواګانو له لارې او یا د هغه زرقي ورس په نسیده هغه هم ډیر زیات تاسې یعنی ګټور ثابتېږي. خو دا هغه په کورونو کې یا په دایانې او یا قبلې کې داسې ټوله دا خدمات دوی ته ونسي وړاندې کولی.
خو د دوی خپل پوها هم مهمه ده او تر ټولو مهمه دا ده چې کم از کم یو ځلې یا دوه درې ځلې د میندواري په دوران کې یو ډاکټر سره یو میندواره ښځه باید تماس ولري، یعنی یو روغتیایي پاملرنې ته ضرورت ده، اړتیا ده، شدید اړتیا ده. موږ پوهیږو چې دا نه رسېږي، زموږ لاسرسی یې کم ده، خو بیا هم دا اړتیا سته. سی ځکه چې یوازې وینه نه ده، لکه ډاکټر صاحب یاسمین د وینې لاسه ورکول او همدارنګه د انتاناتو یا د التهاباتو یا د انفیکشن ذکر وکړو، چې دا ډېر لوی لاملونه دي د مندو د مړینې. په د دې سره سره نور لاملونه یې هم شته، یعنی هغه روغتیایي لاملونه یې سی هغه د لوړ فشار ده یا د شکر ناروغۍ ده یا لوړ د زړه ناروغۍ دي، دا ټوله. او دا به هلته معلومیږي چې دا یو ځلې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. او بل په دې کې د مور د کورنۍ د روغتیا د وزارت د روغتیایي کارکوونکو د قابلو د ډاکټرانو د ټولو مسؤلیت ده سی په دې برخه کې مندو سره مرسته وکړي. نو دلته خندونه هم زیات دي. اوس که مندې په کور کې ولا لکه زیګونی په کور کې او یا دا د سمندوري وخت کې دوی هیڅ ډاکټر یا قابله نه ویني، نو د هغوی د روغتیایي ستونزې به څوک په نښه کوي؟ نو د دې لپاره که موږ یعنی شروع زل سوي ډاکټران نه لرو، کم از کم خپل قابلې یا دایانې دومره وروزو سی هغه سروخ د مور روغتیا ته ګواښي یا خطر موجودي یا د لوړ فشار یا د وینې کموالی یا د انتانی یا انفیکشن یا د میکروبي ناروغۍ، نو هغه په خپل وخت باندې په نښه کې او زر تر زره له ډاکټر نه مشوره وغواړي او یا مرسته وغواړي. نو په هغه حال کې به موږ کولای شو سي د مندو ته یعنی ښه مرسته یا ښه خدمات وړاندې کړو. خو له بده مرغه بیا هم وایو سي کموالی دی د روغتیایي کارکوونکو، کموالی دی له ډاکټره رانیولې بیا تر دایو تر قابلیو تر نرسانو تر لابراتوارو الټراساونډ هر څه شي کموالی دی. او همدارنګه اقتصادی سی چیری لکه د کم عاید لرونکو خارونو کې یا کلو کې یا کورنیو کې د مندو د مړینې کچه لوړه ده، او دا مستقیم به ماشوم باندې اغیزه لري. که د مور فشار لوړ وي نو هغه په ماشوم باندې داسې اغیزه کولی شي چې ماشوم یا داسې مندواري په وخت کې سمه وده نه کوي، او یا داسې د زیږون نه مخکې هغه ژوند له لاسه ورکوي، او یا فوراً بعد له زیږون هغه ماشوم کېدای سي ژوند له لاسه ورکوي، او بیا که ژوندی هم پیدا سي ماشوم بیا کېدای سي وروسته روغتیایي ستونزې ولري. همدارس د شکر ناروغۍ کې په د میندواري په اولو درې میاستو کې او په دوهمو درې میاستو کې او بیا په اخري درې میاستو کې مختلف اغیزې ستا د دې مرض په ماشوم باندې. نو که چیرې دا د دې شکر په خپل وخت باندې میندواري په وخت کې کنټرول نه سي، اول تشخیص نه سي، نو بیا هم تشخیص هلته امکان لري سي دا روغتیایي مرستو ته لاسرسی ولري، یا ډاکټر ته یا لابراتوار ته یا الټراساونډ ته. نو همدا شکر کولی شي چې ماشوم یا په دوهمه لکه درې میاستنۍ چې دي لکه څلورمه میاست پنځمه شپږمه میاست کې ماشوم له لاسه ورکړي یا خپل ځوان له لاسه ورکړي، او بیا ماشوم ځوندی نیس پیدا کېدو وخت کې، او یا په آخري میاستو کې، او یا بعد له زیږون وروسته. او بل دا د سي دا خو د میندواري په وخت کې د زیږون په وخت کې مخصوصا هر ښځه هر مور د کوچني د زیږلو په وخت کې مسلکي پاملرنې او کوچني له زیږون وروسته هم مسلکي پاملرنې ته اړتیا او ضرورت لري.
نو موږ په هر سطح سی او کولی سو که په ابتدایی سطح کې که په لږ پرمختللی سطح یا که ډېره پرمختللی سطح، یعنی په هر سطح کې د روغتیا چارواکو ته یا روغتیایي چارواکو ته یا وزارت د روغتیا وزارت نه له صلاحیتو ارګانونو نه دا موږ بیا هم غوښتنه کوو چې په دې برخه کې باید توجه وکړي. مثلا که د وینې له لاسه ورکولو نه یو مور ځوان له لاسه ورکوي، نو دا د کورنۍ نورو غړو ته، نورو خپلوانو ته، نورو هیوادوالو ته، هر هیوادوال ته دا ډېر اسانه کار ده چې یو روغتون ته ورسي او خپله وینه توفه کې یا تست کې یا معاینه کې وګوري او دا هغوی ته ورکړي چې دا به د یو مور د ضرورت په وخت کې تاسو ورکړي. دا به زه فکر کوم د مور د ورځې بهترینه تحفه یې نسبت دې ته چې تاسو خپل مور ته یو کارت واخلي، یو ګل واخلي، یا مبارک ورته وایسي. سې که تاسو د یو مور ژوند وژغوري د زیږون په وخت کې، دا ډېر اسانه کار هم دی چې تاسو ورسئ وینه ورکړي، او دا وړیا کار دی، دا ډېر ارزښمن کار دی. او د میندو له مړینې نه خلاصي شته، لارې چارې شته، داسې دواګانې او داسې درمل شته چې هغوی ژوند وژغورل سي، خو دا لاسرسی ورته نشته. موږ روغتیایي کارکوونکي ډېر کم دي، او د دوی په روزنه کې او د دوی په ښوونه کې بیا هم د چارواکو غوښتنه یا توجه به بیا هم دې خواته را اړو چې په دې برخه کې مرسته وکړي.
مننه اغلی امین. وړاندې تاسو هم ورته اشاره درلودله، ډاکټر صاحب افغان مرتي اشاره درلودله، چې کمخونی په افغانستان کې ډېرې مېرمنې دغه ستونزې سره لاس او ګریوان دي چې هغوی د ولادت په وخت کې وینې ته اړتیا پیدا کوي یا کمخونه کیږي. څه کول پکار دي چې دوی کافي وینه ولري یا د وینې له کمښت سره مخامخ نشي؟ خو په افغانستان کې مېرمنو ته خدمات وړاندې کېدل د ولادت په برخه کې، بیا دوی ته به بستې ورکول کېدل، دوی ته به لارښوونه کېدله که هلته د خونديزي د مخنیوي په برخه کې لارې چارې موجودې وي، دوی کولی شي چې هغه سي ادویجات دی خوري چې وینې کافي وي. څه کول پکار دي؟ څنګه ممکن ده چې دوی د خسون څخه دی به وزي ځکه لوړ فشار او د وینې کمښت دغه مسله خورا جدي ده؟
بلکل ډېره مننه ستاسو د سوال. د افغانستان کې د بنیا ډېر زیات کامن ډېر عامه کمپنی چې د آیرن ډیفیشنسي ده، ویټامین بي 12 او ویټامین بي 6 ډیفیشنسي ده. د دې زیاتره وجوهات دا دي چې هغه مېرمنې چې په افغانستان کې دي هغه د سې غذا نه خوري چې کله دی بارداري، زیاتره هغه په کار کې مصروف وي او د اجتماعي ژوند سره خپل ژوند مخې ته وړي، ځکه چې موږ یو کلتوري او اجتماعي ژوند لرو په بانډو کلي کې چې زیاتره د هغه واک همیشه د مشرانو سره لکه خواخانې او یا سخري. نو هغه کوم مېرمن بیچارهګۍ چې بارداري هغه ته هغه غذا نه رسیږي، ځکه چې هغه اخر کې هغه په کار مصروف یا کومه ډوډۍ چې پاتې شي هغه کې هغه ضروري ضرورتونه چې طبي او د انسان د وینې کمبودي په پوره کوي هغه ورته نه فرهم. د دې اول مسله په افغانستان کې د چې زمنګ د مېرمنو یو دا خاص بدبختی د منګ ورته ویو چې هغه ته د خپل د وینې ګروپ نه معلوم. زیاتره هغه مېرمنې چې کله ګروپ د وینې نه معلوم او کله چې زیاتره خون رزي په ولادتو کې یا زیاته وینې د لاسه ورکی او مخکې کم بودی به هغه کې هغه وینې پیدا کول ډیر سخت دي، او هم منګ هغه اسایشونه او کم د موږ چې د بلډ بانک او هغه تل نشته افغانستان کې، ځکه چې په نور ترقی یافته ملکونو کې د وینو د لپاره خاص سیکشن چې یعنی کوم مریض راشي هغه ته زر وینه وخیږي یا کوم تکلیف ورته پیدا شي. لیکن متاسفانه افغانستان کې د ټولو نه زیات د وینې سبب کمبودي چې ما په افغانستان کې کار کړو هغه زیات آیرن ډیفیشنسي چې یعنې مېرمنې غذا سم نه خوري، او هم د هغه غټه ستونزه دا چې اقتصادي ستونزې دي، چې هغه د هغه ضرورتونه نشه یعنی فقر شو ته موږ او غریبي دي زیاته د افغانستان کې. نو دغه وجوهات دي د دې لپاره موږ مخکې به لکه یونیسف یا مخکې به یونایټډ نیشن مېرمنو ته به فولیک اسید ورکول. نو متاسفانه به هغه ته مېرمنو دا ویل چې فولیک اسید د ماشوم لپاره ضرر لري، نو هغه فولیک اسید به نه خوړل. دا د دې ضرورت چې الته کوم صحیح کارمندان یا سوکار کوي په افغانستان کې هغه باید میرمن ته یو خاص پروگرام جوړ کړي چې د فولیک اسید باید اولنې درې میاشتې کې دی باید ضرور وخوري چې د خپل د وینې هم ماشوم ته وي د وینې کوم مشکل نه وي هم مور ته د ټول ضروری دا ډیر اهل دا دي چې خپل چې هغه وزاره ساتما یا نور کوم چې زمونږ محترم مولایان صاحبان چې دی په دې باید په مختلف جماعتونو کې باید دایلونه کې لیکن متاسفانه د امارت اسلامي راتل سره ټول هغه کوم ضرورتونه چې میرمن ته هغه اوس نشته هغه لپاره ځکه چې هغه ټول طبي سهولتونه په هغه باندې بند دي. زه فکر کوم چې کله یو میرمن هلته باردار شي باید د دې اولنۍ درې میاشت کې باید ضرور د خپلې وینې معاینه وکړي یو ځل باید د خپلې وینې ګروپ مالکي عام د وینې معاینه وکړي. لیکن هغه ته افغانان موږ خو تاسو پیږو چې په افغانستان کې په پرېګنسي کې درې مرحلې یو فرست ترایمستر دی یو سیکنډ ترایمستر یو ترډ ترایمستر په اولنۍ درې میاشتو کې ډېر ضروري دی چې یو مور باید لاړه شي د خپلې وینې معاینه وکړي چې آیا دا خو کم د وینې کم بوت لري یا کم نور ستونزې نه لري. نو زیاتره میرمنې چې کوم بارداري او هغې د وینې کمبود لري نو زیاتره هغې په ډېر زیات ستړې کېږي خوب ورته سم نه ورځي هم ورته موږ چې افسردګي او ډپرشن ورته پیدا کېږي نو دغه او ماحول م هغې ته صحیح نو دغه وجه نه زیاتره چې کله دی په کله ولادت کړي نو زیاتره په هغې باندې زړه حمله هم راشي او متاسفانه خپله ماشوم د لاسه ورکي او خپله میرمن او دغه خاص وجه چې په افغانستان کې ډېرې میرمنې ډېرې ډوډۍګانې خوري دا ور شیان ډېر زیات خوري نو هغه کې د دې فشار ډېر جګ زی په اخرنې درې میاشتې کې موږ چې کلیم شو او دا هم په ماشوم باندې ډېره بده اغیزه کوي او هم په مور باندې ځکه چې په اخرنې یو میاشت کې چې فشار دی او متاسفانه په افغانستان کې میرمنې فشار خپل نه چکې یعنی هغه دغه کم هغه لپاره سیستم نشته دی نو په اخرنۍ میاشت کې دی پرکرم شمانی وشي یا اکلم شمانی نو فشار چې جګلا شي هم سیجر برازي هم ماشوم دلنسه د دې خاص زبدا ویم د افغانانو میرمنو سره د ستونزې باندې همیشه پوری مزمنګ د سیستم د بابات په افغانستان کې ډیر د جنگ زپل امر دی منګه یو حکومت په دې معنی منګه نشو به هم کولای چې اصول ملامتیا په امارت اسلامي په جمهوریت معنی دا زمنګ خپل غټه ستونزه ده چې منګه طبي وسایل نه لرو زمنګ هغه ساي شنو چې په نورو ملکتونو کې زمنګ مېرمن ته نشي خوراک زمنګ سم نه دی او هم د کورنۍ ستونزه ډیره زیاتی ځکه چې کمی کورنۍ کې چې خواخې او خیر مشران یې هغه کم ماشوم مېرمن بیچاره کوي چې په ډیر کم عمر کې واده کړي او هغه په دې لسمه کې هغه ته هغه سہولتونه نه ورکوي چې ډاکټر ته امبوز یا وي پیسې نشته نو زیاتره دغه سببونه دي چې مېرمن ډیر زیات په کمبود دی ویني اخته په افغانستان کې.
بله یو بل مثلا چې دلته مطرح کېدلې شي هغه د کورنۍ اقتصادي وضعیت د چې څنګه ممکن کېدلې شي چې له کور څخه دغه مرحله د شروع به د روغتونونو ته مراجعه وکړي که اقتصادي ستونزې حل شي هغه عمل په افغانستان کې به ممکن څومره د مرستې وکړي چې مور وشي کولی چې د ښه ماشوم د زیږول په برخه کې د ښه روغتیا ولري د خپل د صحي اړخه د ښه اوسېږي اقتصادي ستونزې څومره په افغانستان کې د کورنۍ ترمنځ دغه مسله کې راګیریدلی شي.
مننه کوم ډاکټر صاحبان خو په تخصصي شکل یعنی کوم لارښوونه یا کوم هغه چې دی ضرور دی یعنی دی ګټور معلوماتي ورکه امدا اوس ما ډیر استفاده وکړو خبره دلته ده چې په افغانستان کې د نیمه پیړۍ راځي دا جنگونه دا حالات دا اقتصادي نا انوره برخه چې افغانستان کې جاری ده د قانونو په ترس کې خصوصا جنگ دی ناوړه اغیزې شیندلې دي او اقتصادي جو دی ایس د سی نورمال هغه نه لري تر نه لري چې خلک وکولای شي یو ښه یو مناسب یو ساو بسیا ژوند ولري او خپل کورنۍ ژوند ته دې توجه کی د مخصوصا هغه میرمنې چې حامل نشي او په دې دوران کې د دې لپاره واګه مناسب غذا چې ضرور دي او اړین دی هغه خو باید دې ته توجه کی. امام متاسفانه ټول په خپل غمونو کې اخته یا ټول خپل ځان ته فکر کوي دی او رقم ځانځاني حالات راغلي دي. او خصوصا په دې وروستي وختونو کې اوس مهال چې دغه حالات جاری دی او حاکم دی دا ډېر بد حالات خصوصا په اقتصادي لحاظ، نو دا هغه مېرمنو دپاره څوک خاص توجه ډېر کم فیصدي به وي که امکان ولري، اما په اکثریت په ټوله کې مېرمنې په دې برخه کې نه داسې خاص رضا ورته رسېږي چې هغه ډېر اړینه ده. مور ته ماشوم ته باید فکر وکړي او هغه دپاره ویټامین او هغه دپاره مثلا پروتین او سم غذا ورسېږي چې ماشوم یې خرش وکړي، خو خپله ضرورت لري د خپل صحت دپاره. اما دغه امکانات دي دپاره ډېر کم دی، حتی په نشتي حساب دی په لرې پرتو سیمو کې په ولایتو کې. یعنی ته باور وکړه چې اول هغه ښه غذا دوی نارینهو ته دوی هغه کې وړاندې کوي هغوی دپاره په نظر کې نیسي، بیا وروسته په آخر کې هغه پاتې شونې هغه مېرمنو دپاره. نو دا څومره سخت حالات دی، څومره دردونکی دی چې داسې او ماشوم او مور چې څونه ضرورت لري او ماشومانو دپاره په کورنیو کې دونه چې نارینهو ته او ځوانانو ته او دوی دپاره اول فکر کوي چې هغه ښه امکانات باید هغوی دپاره وي او بیا وروسته چې ایست یعنی هغه کې هغه ضروري شیان چې باید یو امیدواره ښځه ترې نه استفاده وکړي هغوی دپاره دغه امکانات برابر نه وي. نو خصوصا دغه ډېر زیات اقتصادي له پلوه چې دوی په ټیټه سطحه کې دي، فقر او بېوزلي او بېچارګي ډېر زیات وجود لري، او اکثرا دغه میندې دغه دغه مېرمنې چې وادونه کوي تاسو پوهېږي چې کله چې د نوي کور ته راځي دوی هغه د دوه کورنیو هغه راکړه ورکړه او هغه څه چې د واده په جریان کې کېږي او هغه هغه اختلافات چې وي، یعنی ورو ورو هغه په دې کورنۍ کې دا بېچاره باندې چې څونه ظلم زور وي و دغه ژوره خفګان دې ته چې لاس ورکوي. تاسو باور وکړئ چې دا په ماشوم باندې مسلسل دلته خو دا نه دی چې باید دوی وقفه راولي ماشوم کې او دوا او ډاکټر ته لاسرسی ولري، همداسي شیر په شیر ماشوم راوړي او یو ته هم رسیدګي نه شي کولی، نه هغه دپاره سم مناسب غذا شته او نه یو سالم تفریح دی لري نه یو ښه برخورد لري. یعنی تاسو باور وکړئ چې ډېر زر یو مېرمنه خپل صحت له لاسه ورکوي، حتی د زیږون په وخت کې ماشومان قطار پاتې او دا لمنځه ځي. یعنی ډېر زیات داسې واقعات شوي دي په افغانستان کې، خو دغه دقیق احصایه‌ګیري او څېړنه اصلا وجود نه لري او ټول په اټکلیزه ډول هغه دي. که دا احصایه‌ګیري وشي لکه نور هېوادونو کې یو نفر هم شاید چې د حساب نه پاتې نه وي ځکه سیستم هلته داسې جوړ شوی دی، خو دلته داسې نه دی. دلته تلفات بیخي زیات دي اما د ده هغه به حساب لا معلوم نه دی، ځکه غذایي خلک چې په یو محیط کې په یو ساحه کې هغوی ژوند کوي هغوی ته معلوم وي چې څونه مړینه زیاته ده، څونه خطر سره مواجه دي. دغه خطر دپاره ډاکټر صاحبانو ډېر ښه وویل چې یعنی لارې چارې شته دي خو چې دوی لاسرسی ولري، خو چې دوی ورسول شي او دغه خدمات موجود وي د حکومتونو د خوا نه، دا خو باید رایګانې راشي، باید امکانات وي، باید ټول خلک څومره چې کولی شي باید خلکو ته پوهاوی ورسوي، هغوی باید آګاه وي چې دا ډېر خطرناک دی او د دوی لپاره باید اړین دی چې ډاکټر ته په دې دوره کې بار 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 مراجعه وشي، هغه باید خطر ته مواجه دي د خطر نه مخنیوی وشي. اما خو دغه امکانات افغان مېرمنو لپاره په نشتی حساب دی، هیڅ اصلا وجود نه لري په نور دنیا کې تر آخري حده پورې. دغه مور چې حامل نیسي دا هغه وخت نه په دغه وخت مسلسل ډول څومره ډاکټر ته لاسرسی موجود دی، دوا درمل غذا تفریح څه دی؟ نو متاسفانه 1% هم افغانستان کې نشته.
مننه اغلی ډاکټر سیب افغان، که څه موږ تاسو په روغتي برخه باندې خبر وکړو، خو مسله چې د افغانستان په لور پروت سیمو کې لا هم په خپل ځای باندې پاتې شوې ده. هلته د صحي خدماتو نشتون مسله ده، چې حتی په کلیو کې صحي کلینیکونه موجود نه دي، صحي بستې هلته موجود نه دي. دغه فیصدي که ډېرېدلی شي له لور پروت سیمو څخه څومره په دې کې ښکېل کېدلی، ځکه چې په افغانستان کې مېرمنې لا هم په لور پروت سیمو کې هغومره پوهاوی نه لري، هغوی نه پوهېږي چې د مېندوارۍ په برخه کې څه کارونه باید ترسره کړي، کوم خواړه باید وخوري، دوی څنګه کولی شي چې خپل روغتیا ته توجه وکړي، یا حتی تر دې چې خپل ماشومان په روغتون کې باید دنیا ته راوړي. دغه مسایل یې دغه د کلینیکونو نشتون مسله، بیا څومره نور هم د امیندوارو ښځو لپاره د دوی دغه دوره سختولی شي. مهرباني اغلی افغان. بل اغلی امین، که تاسو زما پوښتنه اخیستې مهرباني وکوئ.
اوسی جانی منگا زیتر از منگا میرمانی چی آقا پا کلو او پا دغرانی دغا که اوسی گی داغی خاص تونزی پا تاسزویم چی آقای پا دسی وسائل نلدری زیوخو پا کلو باندو که چی خپلا دی زیت غربت دی، او آقای پا غرونه که اوسی گی آقای دا دسترس نلدری چی آقای یو سرک آواری چی خپلا مریض شبخانی تا ورسی. دویم مسئله دادا چی آقای دومره پسنداز پیسې نه ساتلی، کله چې یو میرمن باردار شي او هغې ته دا پیسې چې هغې په اقتصادي ستونزه باندې هغې دا میرمن بل ځای ته بوسي. او د هلته په کلو بانډو کې د ټول نه غټ سبب د مر د مین د پاره زیاتره میرمنې په، ځکه چې هلته موږ صحیح مرکزونه صحیح نه لرو، نه ډاکټران لرو، نه نرسان لرو، زیاتره په ښاریو کې کار کوي. نو هغه مغه ته ستونزه بیا مغه راځي چې میرمن چې هلته ولادت کوي، مغه دایاګانې هلته په کار خپل ولادت په کور کې کوي، د میرمن د نظافت خیال نه ساتي. او د په کلو کې چې خاص وجه د هلته د کوم د میرمن لپاره واکسینیشن چې موږ ورته په بارداري کې هغه واکسین کې هغه ورته هم نشته دي، نه د هغه د دې نه هم نه خبر شي آیا موږ کوم ځای کې ولادت کوي، ځکه چې دا د هغه خواخ او سر دا ذمہ داری ده چې باید خپل انګوري کې یا لوري هغه باید درې میاشتې، هغه باید په خپل کور او کلی کې نه باید درې میاشتې په بارداري کې دی، باید خار ته بوزي. لیکن زمونږ اجتماعي ژوند په کلو کې په افغانستان کې خصوصا په غرنۍ علاقه کې زیاتره میرمنې په کور کې ولادت کوي، او دغه هم سبب د مرګ کېږي، ځکه چې هغې په ولادت کې تلویزیوني معاینه نشته. نو زیاتره ماشومان موږ چې ته بریچ ویو یا ابسټیکل لیبر ویو، نو ماشوم مختلف یا پښې مخکې یا سر وروسته، نو هغه هم سبب د مرګ. او زیاتره دایګان هغې کوشش کوي چې دغه ماشوم په دستکشه چې ماشوم په زور د مور د وجود نه راوباسي، هم ماشوم مړ شي او هم مور په سپټیک شاک کې لاړ شي، ځکه چې هغه ډېر زیات درد پتی شي. او بله د دویم زیاته د مړینه په کور په غرنۍ علاقه کې میرمنې ولادت کور کوي، هغې هغه موږ ته پوسټ پارټم هم رشوې وو، نو هغه کله زیاتره موږ چې ورته ملاوې یا پلاسنټا وو هغه دننه پاتې شي، نو هغه هم سبب د میندو مرګ کیږي. نو دا په کور بانډو کې زه فکر کوم د میندو غټه ستونزه دا ده چې هغې سی مرکزونو ته هېڅ دسترس نه لري، هم د نرسانو کمبود دی، هم د قابلو کمبود دی، او هم هغه سی لوازمات چې د یو باردار مور دپاره وي هلته هېڅ نشته دی. او هغه خلک هم د دې نه نه دي خبر چې آیا موږ شفانی ته زیاتره په غرنۍ علاقو کې نه تلویزیون نشته او نه داسې خاص رادیوګانې شته چې هغه خبر شي چې موږ ولادت له چلته شو. اوس متاسفانه دا د ریاست باروري کې دا ذمه داري ده چې په وزارتامه کې دې باید هغه بودیجې چې کومې راځي، دلته خو سم امارت اسلامي ته بودیجې دغه د صحت لپاره ورکړل کېږي، چې هغه غرنۍ علاقو ته دې کوشش وکړي چې میرمنې یعنی که میرمن ته داسې یو کورسونه فراهم کړي چې دغه کور او کلي کې خو هغې کار کولی شي. نو هغې اوس فعلا د افغانستان د طبي سیستم په ټپ ولاړ دی، دا باید موږ حقیقت ومنو. دغه ستونزې ډېرې زیاتې دي په افغانستان کې، او دا به ډېر کلونه واخلي چې دغه ستونزې حل شي.
مننه، ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. افغان یو مسله چې غواړم پرې وغږیږو، هغه دا ده چې ډیر شمېر میندې په افغانستان کې هغوی میاشتني شکل باندې معاینات ته نه ورځي، هغوی خپل چیک اپ نه کوي، نه پوهیم چې د کومو ستونزو له کبله یا کوم فکر دوی سره پاتې شوی دی. فکر کوي دا ښه کار دی که نه، هغوی باید په روټین شکل باندې په میاشتني حالتونو کې یا په میاشتو د دوی دوه شي خپل چیک اپ دې باید وکړي؟
بله بالکل، دا ډیر یعنی دا ښه خبره ده چې که دوی لاسرسی ولري روغتیایي خدماتو ته، یا هلته کلینیکونه موجودي یا روغتون موجودي د چیک اپ لپاره، په دې سي دغه د مینډواري په وخت کې که دوی میاشت کې یو وري یا دوه وري یا یو دوه میاشتې وروسته چیک اپ لپاره ځي، نو د دوی هغه روغتیایي ستونزې په وخت سره تشخیص کیږي، په نښه کیږي، او بیا د هغه د علاج یا د تداوي لپاره یا د هغه ستونزې سمولو لپاره بیا ډاکټر یا روغتیایي کارکوونکی یا څوک چې قابلیت یې کدی بیا کار کولای شي. او بل دا ستاسو د مخکنی پوښتنې په برخه کې باید ووایم چې په هغه لرې پاتو ځایونو کې چې روغتونونو ته مندې لاسرسی نه لري، او د هغوی پوهاوی هم دومره زیاته نه ده چې دوی د دې په اهمیت پوه سي چې مېندواري وخت کې چیک اپ پکار دی، یا روغتون ته تګ، یا قابله یا دایی یا د روغتیایي کارکوونکي یا ډاکټر ته تګ پکار دی، یا د هغوی کورنیو لپاره سي د هغوی پوهاوی زیات سي. نو په دې برخه کې د ټول ولس پوهاوی مهمه ده، د هغوی پوهاوی زیات سي په دې برخه کې، او هم د مسلکي کارکوونکو روزنه او ښوونه زیات سي. نو د دې خلکو ک ملي رسنیو ته لاسرسی لري، د دې له لارې موږ د دوی پوهاوی د دې مندو زیاتولی چې د دوی د کورنیو او یا ټولنیزو رسنیو له لارې، د جوماتونو او ښوونځیو له لارې کولای شو سي دوی ته دا پیغام ورسوو سي د مېندواري وخت کې دوی روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري. او د کله کله که ډېر هغوی ډېر لرې پاته ځایونه یې پاڼې ویشلی سو، او په د مندو یا د کورنیو هغه نارینه وګړي سي په کوم دفترونو کې کار کوي، د هغوی دفتر او کاري ځایونو کې دا پاڼې باید وویشل سي، او دوی ته دا پوهاوه ور وښودل سي چې د مندو روغتون ته تګ یا روغتیایي یعنی چیک اپ د مېندواري په وخت کې ډېر ضروري دی، او د دوی دا ډېر هغه روغتیایي ستونزې په نښه کولی سي چې کوم مخنیوی کېدی سي، او د دوی د مړینې مخنیوی کېدی سي، د ماشوم د مړینې او روغتیا لپاره د ماشوم د مړینې مخنیوی هم کېدی سي، او د دواړو د روغتیا لپاره ګټور ثابتېدی سي.
ډیر زیات مننه ژوندۍ صاحب، اغلی افغان چې دغه پښتنو ته تاسو زبر کې پورستی کې به ورشو د اغلی عامل نظر بر اخلو چې په افغانستان کې تر ټولو مهمه مسله که صحیح اړخ ته موږ تاسو ورګرځي پر هغه باندې مباحث وکړو. پیل له کورنوي څخه کېږي، د کورنوي په اړه باندې څه کول پکار دي، کورنۍ څنګه چلند باید وکړي خپل دغه هغه لونو سره، یا خپل انګین دي هر هغه څوک چې په دوی کور کې امیندوار وي، هغه سره د دوی چلند تر ټولو ښه تمام دې لشي کنه، لکه څنګه چې زموږ درنو میلمنو روغتي برخه ته شرکت ده هم پکې مهمه ده. ټول مهم بحث پکې څه دی؟
ټول مهم بحث دا دی چې امیدوار میرمن ته درست دی چې فکر دې بیچارهګي دې نيستي دې هغه دې، اما دا خبر خو هیڅ مصرف نه لري، اما د یو میرمن د پاره دی، یو مور د پاره چې ماشوم زیږي او حامل لري، هغه د پاره په روحي لحاظ هغه د پاره ډېر ګټور دی، ځکه چې هغه یو مورال اخلي، هغه ته یو خوشحالي بخښي. نو زیاتره دغه کورنۍ که امکانات کم دي، او خو دغه برخوردونه که چیرې مشران د نصیحت کې مثلا یا خواخي یا کسان چې یا سره غواړي چې دغه ښځه په ذهني لحاظ ناراحته کې نارام کې، د هغوی په مقابل کې باید ودرېږي، او دغه کومک باید په دې دوران کې بیا وکړي چې دا لګ آرام وي. کله چې دا آرام شي طبعاً که غذایی مواد و کنور کمبوتات ستری ما یعنی دی زیاد ارین دی و دی پلروحی لحاظ خوشحال ورکول دا تر طولو ضروری دی.
دیر زیاد تمانا نجان دوسی درانو لیدون که واریدون که پخ پراوانه که راسر دنسه یولادی برخ متخصصه دکتر سیب محبوب افغان، ترچنگی دنسه یولادی برخ متخصصه دکتر سیب یاسمین امین و ترچنگی ده خصوص ده خونفلاغل اوگی امیل و چه ده پراوانه به موضوع سارای منگه سر خپل نظره ده خپل بحث وکر تر بیا چستاس و درانه حضور تازیرگم پولو یلا بسپارم خواخت لاری.